مشال ریډیو ریدن کو مینا او سلامونه میو منی ز بشیر غواخما او تاسو ته په دې غړې کې هر کله وای لاسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیل بیل رپورټون لرو په کراچي کې د لشکري جنگوي یو مشر نوول شو دی همدارز د ملالی یوسفزی په اړه چې طالبان کوم بیانونه ورکړي دغه په اړه هم درته رپورټ لرو او په افغانستان کې د هغه روسی پوزي د ژوند حال درکو چې د روس په وخت کې چې کله روس په افغانستان حمله کړې وه دغه نور سلته پاتې شوې دی او اوس په افغانستان کې ډېره دی او مغلته ژوند کوي دا ټول رپورټونه درورو خو اول منورشات ورزو او خبرونه ته
اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې په فرقیزو نخټو کې د ککړې یوې وسلواله ډلې ځای مشر نیول شوې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د یوې خزه د وجنې غندنه کړې په نیویارک کې یو بنگلاديشي تند ترهګری په تور کې عدالت ته وړاندې کړې شوې ده او سپام وکړې د خبرونو تفصیل ته د کراچي پولیس وايي پرونې په فرقي ځن خطو کې ککړ د حافظ قاسم رشید په نامه یو تن نیولې وسله ترې هم تر لاسه کړې ده د کراچي د سي اي ډي پولیسو چارواکي وايي حافظ قاسم رشید په کراچي خار کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي د سنڅانګي مشروع او د هغه خلاف د خار په بیلابیلو تانو کې د سلو نه زیاتې مقدمه درته شوې دي بلې خواته په کراچي کې د خوډب لړۍ روانه ده د تشدد په تازه پیښو کې د کی ام سي د یو افسر او یو پولیسوال ګړون څلور کسان وجل شوې دي ډاکټران وايي د ملاله یوسفزای علاج په موثره توګه روان دي د برتانیا د برمنګم خار د کوین الیزابت هسپتال ډاکټرانو ویلي ملاله د مضبوطه قوت ارادي مالک ده او د دا ډول زخمی شوی تن په علاج کې د خبره ډیر اهمیت لري په پاکستان کې د اپریشن روسته د ملاله په سر کې پړسوب راغلی و چې برتانیا ته د رسیدو سره سم یې ټیسټونه وشو او ډاکټران وايي که څه هم د علاج په وخت اخلي خو ناممکن نه ده بلخو په ټوله نړۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریډ غندنه روانه ده او خلک د ملاله د لپاره دعاګانې کوي د پاکستانی چارواکو لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي سکل د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 415 کسان وژلي او سباندې 50 لکه یې متاثره کړی دي د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA ویلي د ستمبر د میاشتې راهیسې په ټول ملک کې خواوشا 2,60,000 خلک په امدادي کمپونو کې دیره دي د یادې ادارې لخوا په روانه هفته کې جاری کړی شوی د دې شمیرو له مخه د پشکال د سیلابونو سباندې 4.5 لک اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباکلیدی د امریکا د خزانه وزارت پروند ترهاګر ډلو سره د مرستو په تور کې په پاکستان کې درې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي په دوی کې دوه تنه مولوی ادم خان اچکزی او علي چودري د پاکستان شهریت لري په دوی دواړو واشنگتن تور لګولې چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو او پوسټ پاکستان کې وسلوالې ډلې اسلامي غورزنګ ته بارودي آلی ورکوي د بندیزونو لاندې راغلي دریم تن قاری ایوب بشیر نومیږي چې د معلوماتو لمخې د پاکستان او افغانستان شهریت لري په دباندې تور د چ په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی مرستو تنظیم چلوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځواني خزینه په مبینه توګه د سر غوسولو غندنه کړې چې د سرګنې لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی وو یاد ادارې ویلي د ماګول غمیزه پیښه سرګندوي چې په افغانستان او سیمه کې خزی او جنکۍ د تشدد سره مخ دي په امریکا کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر سوزان نوسل په افغان حکومت غږ کړی چې د خزو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره دی په هیواد کې د 2009 کال قانون عملي کړی د انساني حقوقو ادارې وایي دغه قانون باندې خال عمل کیږي د امریکا اوسنی او پخوانی مسولان وایي په کندهار کې د تیرې خالی د ورځې په ځان وجون کې بریډ کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وجل شوې ده دا 14 چې د کندهار د امنیت په دفتر وشوه چې د سی آی ای د غړي نه علاوه پکې یو امریکایي او د افغانستان د امنیتی ادارې څلور تنه کارکونکي وجل شوی د امریکا یو اوسنی او یو پخوانی چارواکي د نمونو نه سرګندولو نه ډډه کړي او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د کندهار په 14 کې د بریټنی ګورډن په نوم یو اصلویخ کلن امریکایی اسکره او د سی آی ای یو غړی چې هغه هم د امریکا وو وجل شوی دی په نیویارک کې د بنگلاديش یو تن وفاقي ریزرو بانک ته د بم کې خدلو په تور کې عدالت ته بخنه غواړم په نیویارک کې د بنگلاديش یو تن وفاقي ریزرو بانک ته د بم کې خودلو په تور کې عدالت ته وړاندې کړل شوې ده. قاضي نفیس نومې دغه یو شکلن کس چې د 450 کیلوګرامه بارودونه اډک گاډې د دې بانک د ودانۍ مخې ته ودرولې وو او په خپل فکر یې د موبایل ټلیفون په ذریعه د هغې د لوزولو کوشش کاوه. د استخباراتي ادارو کارکونکو نیولې ده. د دې نه وړاندې د نیویارک پولیسو یو چارواکي ری کلی د قاضي نفیس په اړه وویل
This individual came here for the purpose of doing a terrorist attack. He came here in January.
داتن دلتا د ترهګر کاروي کول په غرض راغله. د دلتا د ځدکول کی په ویزه راغله وو چې په امریکا کې د یو ډول جهاد کولو اراده لرله. په دې غرض اول د نیویارک سټاک ایکسچینج ته ورغله، خو د ډیر امنیتي ګامونو لوجې اراده بدل کړه او وفاقي ریزرو بانک یې خپل هدف وګرځوه.
د امریکا د انصاف وزارت ویلي د ریپورتونو تر مخه نفیس په بهر ملکونو کې د ترهګر ډلې القاعده سره رابطه لري. ایرانی نژاد امریکایي پرون ومنله چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د سعودي عرب سفیر ووجني. 50 کلن منصور ارباب اسیر په نیویارک کې په عدالت کې دغه اقرار وکړ. نو موله چې د امریکا شهریت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی په 25 کال بند محکوم شي. ارباب اسیر د نیویارک په جان اف کینیډي ایرپورټ کې تیر کال په سپتمبر کې ونیول شو. له ده سره د ایران د سپاهي پاسداران قدس جکپوړی غړی غلام شکوري هم تورن شوی دی. دوی هڅه کوله چې د مکسیکو د نشې توکو یو سمګلر ته یو نیم میلیون ډالر ورکړي په بدل کې په امریکا کې د عربستان سفیر ووجني. ایران په دې پیخه کې د هر ډول لاس لرلو رادونه کړې ده. د خبرونو پای
له منور شامو خبرونو اوریدل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. کراچی کې د فرقیزو وژنو په تور د لشکري جنگوي یو مشر نیول شوې ده.
د پزت د سلو څخه زیات کې سونه لیکل شوې دي. د پسر سین حکومت 15 لک روپۍ انعام هم کې خود لیو.
پر ملال یوسفزی او نورو بریدونو په اړه د طالبانو وضاحت خلک څنګه غني؟
خلک دا غړي چې ویني په اسلام په یوه شریعت کوي.
افغانستان کې د روس له شکست وروسته هلته پاتې یو پوځي د ژوند حال درکو.
کمانډان امیر اسیر کړی و.
زه مسلمان کړی یم او فعلا راضی یم.
په اتلانو نیز خبرونه کې د ولی خان د ژوند او کار په اړه دریم پروګرام اوریدل شي.
د بیگم نسیم شخصیت کوم نه هغه اثر انداز اومو خو د بیگم نسیم په جوړولو کې د ولی خان کوم نه ډیر لوی کردار لري.
د دې ترڅنګ نور ډېر رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او راځي چې د اړمبه رپورټ ورو په کراچۍ کې پولیس وایي چې د فرخیز وژنو په توری د لشکري جنگوي د سند لپاره مشر نیولې ده. د پولیسو په نه په دغه کس چې حافظ قاسم رشید نومیږي ډیر زیات تورونه دي. د ډیرو خلکو د وژنو تورونه او کیسونه په د باندې دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې ورو.
د کراچۍ پولیس وایي د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خار له پټیل پاړې څخه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي سره تعلق لرونکي یو تن نیولې دي. د سی ای ډی پولیسو د مشر چارواکي غلام شبیر شیخ په وینا نیول شوی تن حافظ قاسم رشید نومیږي او هغه د لشکر جنگوي ډلې د سین څنګه مشر وو. د هغه په خبره نوموړی په کراچۍ ښار کې د ترسره کیدونکو فرقي ځون خطو او هدفي وجنو د سلو څخه په زیاتو کې سنو کې پولیسو ته مطلوب وو. دیوای د پزت د سلو څخه زیات کې سونه لیکل شوې دي. د پسر سین حکومت 15 لک روپۍ انعام هم کې خود لیو او نوم یې پسر کتاب یا ریډ بک کې هم شامل وو. د پخار کې د وکیلانو، ډاکټرانو، پولیس سرتیرو او د شیا مسلک خلکو په وجنه کې پولیسو ته مطلوب وو. پولیسو د سره لاسی بم، یو کلاشینکوف او یو تمانچا نیولی دي او د په اړه یې نورې پلټنې هم شروع کړې دي. د سی ای ډی پولیسو د مشر په خبره په دې وروستیو کې د یادې ادارې سرتیرو د ناقانونه ګرځول شو ډلو ګڼ شمېر غړي نیولی دي او د دوی د نیولو سلسله لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک ویان د رسنیو ته ویلي چې د دوی سرتیرو د ښار له پالوان ګوټ، ګلستان جوهر، منګوپیر او نورو سیمو څخه د پلټنې د عملیاتو په مهال 85 مشکوک کسان نیولي دي او له هغوی څخه یې پوښتنې ګرویګنې شروع کړې دي. بلې خواته په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو سلسله روانه ده. پولیس وایي د اخوډب په تازه پیښو کې د چهارشنبې او زیارت په منځنۍ شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شوو کسانو کې د کی ایم سي د محکمې لوړپوړی چارواکی شفقت او یو پولیس سرتیری هم شامل دي. د یادونې وړ ده سند حکومت امنیتي ادارو ته په کراچۍ ښار کې وروسته له هغې د سخت امنیت ټینګولو دپاره ویلي کله چې د سند صوبې داخله محکمې لخوا په خپاره شوي یو رپورټ کې په کراچۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د بریدونو ویره ښودل شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د خالد ورزی ځانوژن کې حمله د دوی کوم کارکونکو نه ده کړې. دا حمله په معروف ولسوالۍ کې د استخباراتو په ودانۍ کې شوې چې پکې د کندهار د استخباراتو مرستیال، دوه امریکایان او د استخباراتو ځینې نور کارکوونکي وژل شوي دي. امریکا او ناټو چارواکو دا باور څرګند کړی چې دا حمله د استخباراتو د ادارې د یو کارکوونکي لخوا شوې، خو د افغانستان د استخباراتو اداره دا خبره نه مني. په دې اړه حمید مومند رپورټ لري.
د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکایانو او افغان استخباراتي مامورنو یو پلاوی د ملي امنیت ودانۍ ته ورسېد. د ورکل شو معلوماتو له مخې په دې حمله کې په قندهار کې د ملي امنیت مرستیال غلام رسول، د دوه ساتونکو د ملي امنیت یو بل مامور او د سی آی ای د یو افسر په ګډون دوه امریکایان ووژل شول. که څه هم امریکایي او ناټو چارواکي دا باور څرګندوي چې دا حمله د ملي امنیت د یو ساتونکو لخوا شوې، خو په کابل کې د دې ادارې وان شفیق الله طاهری په دې اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه په کلکه رد کړل. د پزنو رسنیو دا تور هم ولګاوه چې د غیر باوري سرچینو په حواله د دې خبر په خپرولو سره په امنیتي ادارو کې اندېښنې زیږولې.
کسی از لباس یا از یونیفرم سرباز امنیت ملی استفاده کرده بود؟ به هیچ صورت.
دوی یو کس د ملی امنیت د سرتیری له جامو او یا یونیفرم نه ګټه پورته کړې وه. هغه کس چې د ځان وژونکو حمله کړې په هیڅ صورت د ملي امنیت کارکونکو نه و. خو د خوښنې ځای دا ده چې زموږ دوه کورنیو رسنیو د ځینو داسې سرچینو په حواله چې د ملي امنیت په اړه د ځواب ویلو مسؤلیت نه لري، دا نیمګړې او ناسم خبر خپور کړ او په امنیتي ادارو کې د اندېښنې سبب شول. بل ورته نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ناټو د قومندانۍ په حواله په یو رپورټ کې لیکلي چې دا حمله د ملي امنیت د یو ساتونکي لخوا شوې. د ورځپاڼې په وینا د ناټو چارواکي لا هم دا فکر نه کوي چې ګواکې امریکایان دي د دې حمله اساسي هدف وو، خو دا جلا خبره ده چې دوی په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې وو. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کېدونکې حملې د بهرنیو سرتیرو لپاره په یوې جدي ستونزې بدلې شوې او په روان کال کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو په سلو کې 45 جوړوي، خو تر اوسه پورې د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا د داسې حملو په اړه ارقام نه دي موجود. د افغانستان د ملي امنیت اداره د امریکا د سی آی ای لخوا روزل کیږي او تمویلیږي، خو ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې دا حمله لومړنۍ بیلګه ده چې پکې د ملي امنیت یو کارکوونکي لخوا د ناټو د 100 کسانو د وژلو ادعا کیږي، خو تر اوسه پورې د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي چې د 100 او په څه ډول دا چاودونکي مواد له ځان سره انتقال کړي وو. له دې مخکې په 2009 میلادي کال کې یو اردنی ایجنټ په یو ځان وژونکي حمله کې سی آی ای ته درنه مرچوبله اړولې وه. په دې چاودنه کې د سی آی ای و مامورین او قراردادان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې آفتاب احمد خان د شیرپا یو نوی ګوند یا پارټي جوړ کړی ده. د دې پارټي نوم قومي وطن پارټي ښودل شوی او ویل شوی چې پکې د پښتنو د حقونو لپاره به کار کوي. خالد خان په رپورټ لري.
دغه د لاسونو په پلاکا او ملي ترانه کې د پیپل پارټي شیرپو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د خپل ګوند نوی بیرغ اوچت کړو او د ګوند نوم یې قومي وطن پارټي په دې غرض کېښو چې د پښتنو په سیمه کې امن او د پښتنو اتحاد او ورورولۍ لپاره به کار کوي. پېښور کې د خپل ګوند صوبایي او مرکزي شورا ګډه غونډه کې د یو قرارداد په لار د پاکستان پیپل پارټي شیرپو نوم قومي وطن پارټي او د دې بیرغ کې د شین رنگ په ځای پین رنگ خوښ کړی شو.
مونږ نن را یو ځای شوي یو او دا فیصلہ مکڑا قومی وطن پارٹی دا ہر یو کارکن دا فیصلہ دا مونگا دا سیاسی پارٹی
آفتاب شیرپو زیات کړه چې د ګوند نوم بیرغ او تګلار بدلول د وخت ضرورت وو، ځکه چې د پښتنو په سیمه چې څومره وینه توی شوې ده د هغې دپاره په صحیح معنو کې چا هم آواز نه دی اوچت کړی. ده وویل چې د نوي ګوند لومبی ترجیح به په سیمه کې امن راوستل وي او د دې دپاره به دوی د افغانستان قبایلي سیمو سویلي او قطبي پښتونخوا سیاسي مشران را بیداروي.
روم بنے چلے آبادے پدے خطہ کے امن زما پخیال پختنو ماندے چلا کم تکلیفات کم مصیبتونا سنگا چے پختانا در پدر دے دادا وقت تکا زنا چے مونگا بحثیت یو سیاسی پارٹی دا امن دا پارا پلیو کردار ادا کن.
آفتاب شیرپو اوائل چے کامی وطن پارٹی با دا پختنخوا ترخ گرے زپولی سیمو کی دا بیا ودانے دا پارا کار کوی او پا خصوصی توگا دا علم رنا او کلم پیاوړتیا د پاره به ګامونه اخلي. د ملاله یوسفزی د پښتنو انجنونو د تعلیم سفیره وګرځوله او وی ویل چې د دوی ګوند د ملاله د روغتیت د پاره دعا کوي. آفتاب شیرپو په سیمه کې د ترخه ګرې په سخت ټوکی کې غندنه وکړه او وی ویل چې صرف فوزی عملیات د دې حل نه دی او د دوی ګوند به په سیمه کې د امن راوستلو د پاره سیاسي لار خوښوي.
ورزور متمد کو او دیکھے تکے دا مسئلہ مونگا واڑو چھے دا سیاسی حل پذری ہے دا مسئلہ دی حل شد زکا چھے فوجی آپریشن بیو حد پورے داغی سا پاتیت دی.
دا یادونه ده چې د پاکستان پیپل پارټي سره د اختلافات وروسته آفتاب احمد خان شیرپو په 2001 کې خپل ډله د پیپل پارټي شیرپو په نوم ساز کړه او 12 کال پس یې خپل دغه ګوند ته د قومي وطن پارټي نوم ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د حرکت اسلامی ازبکستان یا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ډله د تحریک طالبان پاکستان سره ژوره ملګرتیا لري او الته په قبایلي سیمو کې میشته ده. د څېړونکو په وینا دوی وخت په وخت په ترهګریزو بریدونو کې هم لاس لري. دا چې اوس د دغه ډلې حیثیت څه دی او د تحریک طالبان سره یې ملګرتیا او په ترهګریزو کړنو کې د دوی رول څومره دی په دې اړه بروال ککړ رپورټ لري.
د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ترنګي دورسته په لوی شمیر وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته مخه وکړه چې د حرکت اسلامي ازبکستان وسلوال هم ورسره ملګري وو. د قبایلی سیمو د چارو لا کارپو ایاز خان څخه مې وپوښتل چې حرکت اسلامي ازبکستان ډله کله جوړه شوې وه او مخ یې څه دی. نو هغه وویل چې دا ډله د پخوانی شوروي اتحاد د غړو هیوادونو له وګړو څخه جوړه ده.
د حرکت اسلامي ازبکستان ډله 15 کال شاوخوا د ازبکستان هیواد په فرغانه یو سیمه ده، په هغې کې راوزېږېدله او د دې مشران هغه دوه کسان وو، د طاهر یولداشیب او د جمان نمنګانی په نامه، چې داسې ویل کېږي چې دا دواړه د پخواني شوروي سور پوځ ریډ آرمي د هغې عسکر وو. د دوی عمده مقصد د ازبکستان د ولسمشر یا دیکتاتور هم خلک ورته وایي اسلام کریموف راغورځول وو او دوی وسلواله مبارزه پیل کړه په هغه وخت کې، یعنی د نویمې لسیزې په منځ کې.
ایاز خان وویل چې د حرکت اسلامي ازبکستان غړي د طالبانو د رژیم پر وخت افغانستان ته ولاړل او بیا د طالبانو د رژیم ترنګېدو وروسته د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړل. شنونکی او خبریال سمی یوسفزی وای چې دا تیری کې طالبان پاکستان او حرکت اسلامي ازبکستان ترمنځ لډیر مدیر راځي اړیکې دي.
پدې کې شک نشته چې حکیم الله مسعود سره په تیرو کلونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وګړو مرسته خورا زیاته وه او دوی خورا زیات جنګیالي ورته مهیا کړي دي. هغوی ته د مختلفو بریدونو او حملو چل او طریقې ورښودلې دي. نو زما په خیال داسې بریښي چې دوی اوس د خپل بقا دپاره یو بل ته ضرورت لري، له دې امله اوس دوی ممکن نور هم یو بل سره نږدې شوي دي.
سمی یوسفزای وای چې په عربي نړۍ کې د خلکو لیوالتیا د القاعده د غړیتو پر ځای اوس هغو لارو ته اوښتې ده چې په سولیز توګه بدلون راوستل غواړي.
په عربي نړۍ کې چې تیر دوه کلونو کې کوم تحولات رامنځته شول، نور د عربي ملکونو وګړي دا فکر کوي چې د یو بدلون دپاره د یو اسلامي نظام دپاره د القاعده یوازینی تنظیم نه ده چې باید دغه سره ملګري شي. تاسو وګورئ چې اخوان المسلمین چې د القاعده یو عادل تنظیم ده، هغوی نن سبا په مصر کې حکومت لري، داسې په تیونس کې او په الجزایر کې او په نورو هیوادونو کې هغه تنظیمونه چې هغوی اکثره د القاعده وګړي د هغو سره تعلق لرلو، هغوی په توفیر سره حکومتونو ته رسېدلي. زما په خیال نور په عربي نړۍ کې د القاعده دپاره د خلکو هغه لیوالتیا او هغه اټریکشن پاتې نه دی، بلکې نور اوس په سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي، خلک هغوی ته ځي.
د امریکا او افغانستان تر څنګ نړیواله ټولنه هم پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو کې یا د هغوی په وینا د نړۍ پر خطرناکو وسلوالو سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان ځینې چارواکي د داسې وسلوالو شتون مني او ځینې بیا دا یوازې پر پاکستان بې ځایه تور بولي.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دوی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې اوریدلی شئ. اوس تاسو یو ریپورت لرو پر ملالی یوسفزی چې کله بریدو شو لا غیر وسه طالبانو په بلابل ډول مختلف بیانونه ورکړل او د دغه کار د وضاحت په اړه باندې وویل چې دوی ولې دغه کار کړی دی. دا چې دوی ولې په بیا بیا وضاحتونه کوي په دې اړه د مجید بابر ریپورت ورو.
د تیر نه پورس په ملالی یوسفزی د برید نه پس طالبانو یو شمیر بیانیې جاری کړي دي چې پکې د اسلامي حوالو سره په ملاله باندې د برید په اړه جوازونه ورکړل شوي دي. دا لومبه ځل دی چې پاکستانی طالبان په بیا بیا وایي چې په ملاله برید عین د اسلامي تعلیماتو مطابق دی، خو د هغوی دغه جوازونه په پاکستان کې د هر طبقې فکر علما ردوي. په دې اړه یو سوره د مخکې د سنی اتحاد کونسل سره اړه لرونکو 500 اسلامي عالمانو د یوې فتوی د لارې د پاکستانی طالبانو دغه عمل غندلی او رد کړی. دا چې په ملالی یوسفزی د برید نه پس طالبان ولې په بیا بیا وضاحتونه کوي، په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې په ملاله د برید نه پس پاکستانی ولس او نړۍ ډېر سخت غبرګون ښکاره کړو او هغه ډلې یا خلک چې مخکې یې د طالبانو حمایت کولو هغوی هم اوس په ډاګه د دوی مخالفت کوي.
پریشانی کی باعث یہ بات بن رہی ہے کہ بہت سے لوگ
پریشانی خبر ادا دا چلا ٹولن ڈیر ہاغ و گڑی چن د طالبانو پر ضد او نه ملا تڑی او زغوی هم د هغه ډلو یا خلکو پشا او درید چلا طالبانو مخالف او د هغوی د کړنو به غندنه کوله. د دې علاوه چې سومره مذهبي مشران دي هغوی هم په دې اړه وضاحتونه کوي او طالبان هم په وضاحتونو ورکولو مجبور شوی دي. نو د دې رجحان نه اوس طالبان ډیر پریشان دي.
رجحان سے تھوڑے سے پریشان ہیں.
پاکستان کی مذہبی حلقی د طالبانو لخوا هغه اسلامی حوالے چله مخه په ملاله د برید جواز صحیح او عین اسلامی غنی دغه جوازونه غلط او صحیح نه غنی. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه چې د پاکستانی طالبانو د غډل د نږدې نه پیژنې وای چې د پاکستانی طالبانو په صفونو کې اسلامی عالمان نشته، نو ځکه اوس هغه ته دا ګران ده چې د اسلام او قران صحیح تشریح وکړي.
خلک دا غړي چې ویني په اسلام پوری په شریعت پوهېږي او نیوی ته سفر سره دا یو کریمینل سینډیکیټ دی چې د پیسو لپاره دوی هڅه کوي او د اسلام په نوم باندې کوي، نو په هغې په وجه باندې اسلام ته هم ډېر نقصان پېښ کړی دی. دې کې مذهبي خلک نشته، دې کې لکه څوک عالم دین نشته چې هغه په دې باندې سوچ وکړي چې دا مونږ دونه نقصان مسلمانانو ته رسوو، مسلمانان وژنو. د دې علم لکه که ته وګورې د دې چې کوم مشران دي، حاکم الله مسعود وګوره، دا هغه څه علم دی. دا ولی محمد عمر فاروق اجازت سے علم دے، لشکر اسلام والا جان تو مسلمان اجازت سے علم دے. ردی پمیاس کی سنرائی سے کہ جدا ٹول بیل بری اور جاہلان دی.
بریگیڈیئر محمود شاہ وائی جی کوس دا پاکستان حکومت دا دوی پر رد عملیات پیل کرل، نو دا دی عملیات و نتیجی دا پخوا پشان نوی، بلکہ دا دا پا نظر اس با دا دوی پر رد دا قبائلی سی مولس پا خاصت ہوگا او دا ٹول پاکستان اولس پا عامت ہوگا دا پاکستانی پوس پشا ودریگی.
سرگی دے تور پرن آوالو زا کٹا نکی مل حال میں تسڑ کی
دسندرو امیل دمشال ریڈیو خوگو ریدن کو ز ہارون باچا ستاسو د پارا ہر اونے د موسیقی زانگڑے پروگرام دسندرو امیل راوڑم او ہس کوم چے تاسو ستاسو د خوخی د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندورا موسیقی در باندې واورم. ہیلہ دا چے دسندرو امیل مو خوخشی
اردن کو د سندر و امیل د پنجشنبه یا زیارت او جمع پور زول مشال ریڈیو چخور دلشی استاد سیو رپورٹ دراورو د پیخور پولیسو پاشنغر کې د وی ډل یو تنولې چې غیر رجسٹر سیم کارډونه یې خرڅول. دا چې غیر رجسٹر سیم کارډونه امنیت لپاره څومره ګواښ دی او د چارواکو په نه په طرح غره کې څومره رول لوبول شي، دا د انیسا جمل په رپورٹ کې ورو
د رپورټونو تر مخې د پیښور پولیسو پاشنغره کې د یو داسې ډلې غړي نیولې دي چې غیر رجسټرډ او غیر قانوني سیمونه به خرڅول. پولیس وایي دغه شپږ تنه هم نیولې دي چې ورسره څلور سوه سیمونه موجود وو. رپورټونه د پولیسو له خولې لیکي چې دغه تن سره جعلي شناختي کارډ وو او ډېر زیات سیمونه یې کارولي دي او په مختلفو خلکو یې خرڅ کړي هم دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي وو هر هغه کس چې غیر رجسټرډ سیمونه استعمالوي په فوري توګه دې رجسټرډ کړي، ګنی دای خلاف با کاروائی کولی شي. خو عبدالرؤف چې په خبر کې د موبایل او دکان دی او سیمونه هم خرڅوي وای اوس څوک غیر رجسٹر سیمونه نشي اغستلی، خو ډیر خلک داسې شته چې د خپل خپلوانو په ذریعہ سیمونه واخلي او بیا یې غلطو کړنو کې کاروي.
منګا چې څو سیمه دي کنه هغه زره خپل اوریجنل شنه ادګار او هغه نه بعد هغه منګا د خپل موبایل نه دی ډیروډ کم سیمې کنه دا هغه نه هغه نمبر څنګه شنه ادګار نه ایسي او دا موبایل نه نو هغه نه بعد چې هغه میسج ان ته نادرا والا لور سی نو هغه منګا واپس رپورت آیږي. رپورت چې راځي هغه نه پس هغه 789 ته کال کوي. نو 789 ته چې کال وکي نو هغه یو سی ان ای سی نمبر باندې چې په کم دی میسج ما کړی
د عبدالرؤف دا خبره مو چې کله د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو مشر مخې ته کېښودا نو نوموړي د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې، خو بلخوا د پیښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي د امنیت لپاره په نورو خطرو کې غیر رجسټرډ سیمونه یو لوی ګواښ دی.
هر قسم ایکٹیویٹی ہوئی کا نا خاص کر کرائم اور ٹیررزم دیکھیے کمیونیکیشن دا ڈفرنٹ پارٹیز مینس کے آج ڈے کروشل ہوئی بغیر دا انفارمیشن اور کمیونیکیشن نا دا ایکٹیویٹیز چیز نو ہمیں شکی جائے نو دی ہمیشہ دا وی چھ دی ٹائمنگ مائمنگ مقرر کئی اور انفارمیشن چھ پاس کئی نو تھرو موبائل ٹیلی فونز باندے کئی اور اگر موبائل ٹیلی فونز دی دا انشور کئی چھ چانوم کے نوی چھ اگئی سبا نیول کی دے نشی.
ملک نوید سیاتوی چې اکثره ترهګر سیمونه د استعمالولو رستو او غرزوی چې رسته د لارو یا بل ځاینه خلک روچت کړي او استعمالول یې شروع کړي چې ورسره د بل ژوند هم په خطر کې شي.
من خلک دا وږي چې ټلیفون چا نه پټ کړي او ټلیفون به دی استعمال کړي دنا وجه خلک چې بندي او ټلیفون چې دنا دوه ورځې کې دی استعمال کړي خپل دغه تا خپل مقصد تا یا کرایم پکې کې اسو کې بس غو غرزي نو مول پیس کې کې نه پته خدای نو څه دي زه خیران دي
د ویکیپیڈیا تر مخه د باد لحاظ سره موبایل استعمالونکو هیوادونو په قطار کې پاکستان په اتم نمبر دی. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت په اکثر موکو موبایل سرویس له دې لقبل بندي کړي چې ترهګر دغه موکو نه ګټه پورته نکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوپ
دي ډېره سخت
روانه تیره یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. تاسو کولی شئ دا غزنه زمو خبرونه ډاونلوډ هم کړئ. د خبرونه نیمه تور رسیدو لمنور شاد خبرونو سر ټکی ور
د کراچۍ پولیس وای پرونې په فرقې ځن خطو کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگ وی یو مشر حافظ قاسم رشید نیولې نوموړې په ګنشمیر مقدمو کې پولیسو ته مطلوب ده. برتانوي ډاکټران وای د ملالی یوسفزای علاج په موثره توګه روان دي او د ملالی د مضبوطي حوصله له وجبه د هغې علاج لانو رسان شي. پاکستانی چارواکي وای سکهال د پښکال په سیلابونو په هیواد کې 415 کسان وجلي او 75 لکه متاثر کړي دي. امنيستي انټرنیشنل د افغانستان په رات ولایت کې د هغه ځوان خزینه په مبینه توګه د سر غوسول غندنه کړي چې د سرګنې لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی وو. ځینې ناسرګند امریکایي چارواکي وای په کندهار کې د تیر خالد اوراد په ځان وجون کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وجل شوی دی. امریکا کې د نیویارک پولیسو د ترهګرۍ په تور کې نیول شوی بنگلاديشي تن قاضي نفیس عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي د بانک په یو ودانۍ د برید کولو ناکامه هڅه کړې ده.
له منور شمو د خبرونو سرټی کې اوریدل اوریدونکو سره بیا اکرم خان ته غوښدو چې د پاکستان د نن ورځې ځینی ورسپانې لوسی د اداریو غټی کې لوستلی دی او تاسو ته پښتو کړی.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په دنیا کې د برایزم ایشیا معاشي او اقتصادي اهمیت نه انکار ممکن نه دی. په کویت کې ایشیایي تعاون مذاکرات او سربراهي اجلاس ډیر مهم دی. ادارې لیکي چې د اجلاس نه د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې برایزم ایشیا کې بشمیره مواقع دي نو د ایشیا مجموعي مفاد له ایشیایي ملکونو ته په هر شوبه کې تعاون پکار دی ځکه چې ایشیایي ملکونو کې قدرتي وسایل ډیر دي نو د دې ښه استعمال د خطې غریب ملکونو لپاره د ترکې لارې پرانیستلې شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خیالات په عالمی تناظر کې صحیح دي او رهنمایي کوونکي دي. ادارې زیاتوي چې یورپي ملکونو خپل اختلافات هیر کړل او په یو پلیټ فارم متحد شول او د تجارت په میدان کې ترقی روانه ده نو د دې رول ماډل مطابق ایشیایي ملکونه دي هم خپل اختلافات هیر کړي او د پایدار امن او تجارت لپاره دي معاهده وکړي. ادارې لیکي چې د تجارت په میدان کې پاکستان د ایشیایي ملکونو ترمنځ د رابطې کار په ښه توګه کولی شي. د مهلوکو اهمیت د پاکستان قدرو قیمت کې اضافه کړی ده او د کراچۍ د تجارتي اهمیت نه هم انکار ممکن نه دی ځکه چې کراچۍ ته افغانستان او وسیع ایشیا ترمنځ د تجارتي راهداري حیثیت حاصل دی نو مناسبه منصوبه بندي او تجارتي معاهدو باندې عمل درآمد سره د پاکستان پوزیشن د ایشیا په تجارت کې قائمې دی شي نو داسې امید کیږي چې را روان سبب روخ خانوی جنگرس پاړه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له طرفه د اولس شخصي ژوند په اړه معلومات پوری د سکیورټي ادارو رسایې په حق له د مسوده قانون اپوزیشن او سیول سوسایټي له طرفه کم مخالفت شوه دي نو دا ښکاری چې دا معاملې په وقتی توګه ځندې دي شي. ادارې مخ کې لیکي چې په جمهوریت معاشرو کې د اولس شخصي ژوند کې مداخلت نه دی پکار او کومله ګډيري ازادۍ نه د پاکستان اولس له حاصل دي نو د هغې نه د وسایلو د کمیله وجي اولس فائدہ نشي اخیسته. ادارې وایي چې ترهګري یقینا یو غټه مسله ده او حکومت سره د ترهګرو او شکمندو خلکو د هلو سلو د نگرانۍ کولو جواز موجود دی خو دا صحیح نه ده چې په دې صورت کې دي د دې لاندې د ټول اولس نجی گفتگو پیغامونه او نورې هلې سلې راوستې شي. ادارې اخر کې لیکي چې زموږ رائے ده چې یو ادارې ته په دې تناظر کې په کم حالاتو کې او سمره اختیارات به ورته حاصل وي دا هم کېدای شي چې دا محدود اختیارات دي صرف په هنګامي حالاتو کې په مخصوص علاقو کې استعمال کړی شي او داغه استعمال د عدالت په اجازت وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی چې په ملالې یوسفزی د برید ټوله نړۍ غندنه کړې او دغه وجه ده چې وسلوالو طالبانو د دې برید د جایزه ګرځولو لپاره څو څو واره بیانونه جاري کړل. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ شوی خو لا هم څو میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. منور شاه د دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کلیکی که څه هم د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې سو واره د ترهګرۍ خلاف پوځي عملیات شوي خو په ملالې یوسفزۍ د طالبانو برید سرګندوي چې دغه سیمې لا هم د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او وسلوال طالبان دغلته کار بیان کوي. ورځپاڼه لیکي چې د کې شک نشته چې په سواد کې مور پلار د جنکو د تعلیم په لړ کې د وسلوالو خبرې منلو ته تیار نه دي خو په ملاله د برید نه پاس د هغې د کلاس زیاتره ملګري سکول ته ناراضي. بلخوا د دې پیښې د نړیوال مخالفت راپارېدلو له وجې وسلوالو طالبانو د خپل دغه برید جایز ګرځولو لپاره سو واره بیانونه جاري کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې کې وروستی بیان چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خبریالانو ته لیږلې پکې د اسلامي تاریخ ځنې پیښې په رد و بدل انداز کې وړاندې کړې شوې او د هغې په نتیجه کې یې د دغه ناوړه پیښې د جایز ګرځولو هڅه کړې ده. د نړۍ ګڼ شمېر مسلمانانو مشرانو د دې پیښې غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په سواد کې د جنکو سکولونه بند کړي وو او د هغې ودانۍ یې په بارود ولوزولې وې. هلته چې کومو خلکو د دوی د خوښې شریعت نه منلو د هغوی نه یې سرونه غوڅول او بیا یې په چوکونو کې ځوړندول چې چا به یې لاش هم نشو لرې کولی. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د برتانوي خیریه ادارې مشر خبرداري ورکړې چې د پرمختګ باوجود د هیواد کې لا هم 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د دغه هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس د دې ماشومانو د تعلیم په اړه لا نورې اندېښنې شتون لري. ورځپاڼه وایي د افغان کنیکشن په نامه دغه خیریه ادارې د 30,000 ماشومانو سره د سکول په لړ کې مرسته کړې دي. د یادې ادارې مشره ډاکټر سارا فین د افغانستان د مستقبل په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وایي دوی اندېښمن دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د هیواد کې نړیواله دلچسپي ختم شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. د طالبانو په دور کې د سکول په 1 میلیون ماشومانو کې صرف 15,000 جنکۍ وې خو د نړیوال مداخلت نه پس اوس 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 3 میلیونه جنکۍ دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې او جوړجاړي هڅې کېږي د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د خانه جنگۍ نه د بچ کېدلو او د امن لپاره یوازنۍ وسیله تعلیم دی چې د دې هیواد نوي کول ته په لازمي توګه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو خالد شیخ محمد چې د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمه د ترهګرو پیخو جوړونکو بلکېږي په ګوانتنامو زندان کې محکمې ته حاضر شو. هغه ورځ مخکې تر دې محکمې ته نه ورغلی. په محکمې کې ویل شوی چې د په نورو د شتګردو پیخو کې هم برخه اخیستي. په محکمه عدالت کې دغه پاکستانی الاصل عرب د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه ورو.
خالد شیخ محمد چې د سیشن بی پورس مقدماتي محکمې ته ورتګ ډډه کړې و پرون په پوځي پلنګي جامو کې محکمې ته ورغی. د مدافع وکیل تورن جیس رایت وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوځي جامو کې حاضر شي ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅ رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محکمې کې ناری وهلې دا ځل غلی و. د وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی و خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولې پر سر و. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د 3,000 کسانو په وژنه تورن شوي دي پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبري وکړي. د وویل د امریکا حکومت چې د 3,000 کسانو پر وژنه ویر کوي د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له عمله دي هم غمجن شي چې خپل یې وژلي دي او د دغې محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازی دی. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپل اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه ترستانو څلور الوتکې یارغمل کړې. دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې. بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولویده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربېره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی او په 1993 کال کې هم د نیویارک د سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه ایښي وو چې شپږ تنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپله یو پاکستانی انجینیر دی، په کویت کې زیږېدلی او په امریکا کې یې زده کړې کړي دي. د دې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار وو. که په محکمه کې دا ثابت شي چې خالد شیخ محمد او ملګری یې چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پختانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو دا د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه دي. له امریکا څخه خبریدونکو مجلې فورن پالیسی لیکلي چې پر بهرنیو پوځونو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو لوجې باید د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې او اعتبار تر دې حده خراب نشي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې شریک کار باندې اغیز وکړي. د دې مقالې غټکی ما بشیر ګواخ درته ترجمه کړی. فورن پالیسی مجله لیکي چې د افغان ځواکونو په ډزو یو کال کې 1550 بهرني پوځیان وژل شوې دي. مقاله کې راغلي چې د کار لاوار د مخه د بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ باور ته زیان اړولی او که کابل او واشنگتن د مسلې ته کوم حل راونه باسي، نو کېدای شي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د زر وتلو په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو پر پالیسۍ اثر وکړي. خو فارن پالیسی مجلی لیکلی چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د بریدونو مسلې ته حل راوستل اسانه کار نه دی. طالب و سوال دا وکړي چې دوی به افغان پوځ کې خپل کسان ورننوستي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې د دې وجه په تیزی سره د افغان پوځیانو بړتی کول او ډیرول دي. دا شمیر د 2009 کال د مارچ په میاشت کې 1,3300 و، خو د 2012 کال په مارچ کې 3,500 ته ورسید. په مقاله کې راغلی چې د پوځیانو په بړتی کولو باید له ډېر پامه او د هغوی د مخکیني ژوند ته باید سمه کتنه وشي، ځکه چې امریکایي چارواکي وایي د دې بریدونو 25% برخه په افغان پوست کې د یاغیانو د ننوتلو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجله لیکي چې د دې بریدونو وجه که هر څه وي، اوس د مسلې د حل کولو ضرورت دی. امریکایي او افغان پوځیانو د دې کار لپاره ځینې ګامونه اخیستي. په دې کې ځینې داسې خبرې دي چې موخه افغانستان کې د جنګیدونکو پوځیانو خلاف د بریدونو مخنیول او نور یې مخکې له مخکې د دې مخنیوی کول دي. په مقاله کې راغلي چې ناټو د خپلو پوځیانو د حفاظت لپاره ځینې نور پوځیان ګمارلي چې د دوی د څوکیدار په شان کار وکړي او د افغان ځواکونو پر مشکوکو حرکاتو به نظر ساتي. خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کېدای شي دا کار افغان پوځیان خپله بې عزتي وګڼي. د مجلې په وینا یو بل ډیر مهم کار دا شوی چې بهرنیو پوځیانو لپاره یو داسې کارډ چاپ شوی چې په هغې کې د کلتوري حساسیتونو په اړه لږې خو مهمې نقطې دي. د دې لارښود مقصد دا دی چې بهرني ځواکونه د افغانانو په کلتور او رواجونو ښه پوه شي او په دې توګه د دواړو پوځیانو ترمنځ د غلط فهمیانو مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغان چارواکو هم پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ډیر ګامونه اخیستي چې مهم یې پر ځینو پوځیانو ډیر پام ساتل دي. په نوو بړتی کېدونکو او بړتی شوو پوځیانو جاسوسان لګول شوي، هغوی ته یا خو د ټلیفون لرلو اجازه نه ورکول کېږي او یا یې هم ټلیفوني خبرې څارل کېږي. پر هغه پوځیانو چې کورنۍ یې پاکستان کې دي سخت نظر ساتل کېږي او ځینې نور چې په پاکستان کې کورنۍ ژوند کوي له پوځه وتلي او یا یې کورونه افغانستان ته ور وړي دي. په فارن پالیسی مجله کې راغلي چې دا لا نه د معلومات چې سره له دومره تدابیرو به هم د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونو کې کمی راشي او کنه، خو د دې بریدونو له وجې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې پالیسۍ کې بدلون لکه د امریکایي ځواکونو په بیړه ویسل او یا هم د امریکایي سلاکارانو او تربیه کوونکو پوځیانو کمول د افغانستان او امریکا دواړو لپاره ښه نه ده.
مشال ریډیو
اردن کوکل چې افغانستان څخه د روس د شوروي اتحاد پوځیان وتل، نو ځینې پوځیان په افغانستان کې د جنگي بندیانو په توګه پاتې شول. د همدغه کسانو څخه یو هم ګینا دی چې اوس د نیک محمد په نامه په کندوز ولایت کې ژوند کوي. دغه د ژوند په اړه زموږ همکار رپورت لري.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد دغه اسیر شوی او مسلمان شوی عسکر چې فعلاً د کندوز ښار د سیدرق په سیمه کې ژوند تیروي، خپل اصلي نوم گینادی بولي چې تر مسلمان کېدو وروسته پرې د نیک محمد نوم ایښودل شوی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت د درېیم واکمن ببرک کارمل د واکمنۍ په مهال په زوره د اوکراین له دنباس سیمې څخه عسکري ته رالېږل شوی او له یو کال عسکري وروسته د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د بنګي پله په سیمه کې د کندوز د مشهور قمندان امیر د افرادو لخوا اسیر شوی او بیا د هغوی په غوښتنه مسلمان شوی دی. لکه چې وایي
قمندان امیر اسیر کړی بود، گرفته بود،
قمندان امیر اسیر کړی وم او راته وویل چې کچیرې د اسلام دین منی خطر خ قانون وژل کیږي، لنډه دا چې زه مسلمان کړی یم او فعلا راضی یم. د ښاغلي نیک محمد د ورکړی شوی معلوماتو پر بنسټ ویلای شي چې په کندوز کې د الکساندر په نامه د ده یو بل اوکراینی انډیوال عسکر هم شته چې مسلمان شوی واده لري او د پنځه شپږ لوڼو او زامنو خاوند دی او اوسنی استوګنه یې د کندوز ښار د امام صاحب د بندر په ورتبلاقي کلي کې ده او مسلمانی نوم یې احمد دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نیک محمد اتلس کلن و چې عسکري ته رالېږل شوی دی، پنځه ویشت کلن و چې د تخار ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې له یوې مسلمان انجل سره واده کړی او د واده ثمره یې فعلا دوه زامن او دوه لوڼې دي. دی وایي چې یوازې یو زوی یې د کار دی چې هغه هم له یو کال راهیسې کوژدن دی، دومره پیدا کوي چې خپل خرڅ یې وشي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نیک محمد کلک معیوب دی، همسا لګوي او د کار او روزګار د پرمخ بیولو وس ورسره نشته. ستونزه دا ده چې زه معیوب یم، د کور د خرڅ لپاره کوم عاید نشته. یو غټ زوی مې زلمی دی، کار کوي خو خپل ګټلې په خپله اخلي او زه د یوې مولۍ په شان دلې پروت یم، حیران یم څه وکړم. نیک محمد وایي چې خپل اصلي ټاټوبي ته په تګ راتک کې کومه ستونزه نه لري، خو دلې په خپله استوګنه راضي دی او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. ویل کیږي چې پلار او مور یې مړه دي خو یو ورور یې په اوکراین کې ژوند تیروي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دولت نه څه غواړي داسې وویل: له دولت نه هیله لرم چې لږ تر لږه یو معاش خو راته وټاکل شي چې موږ خو یو څه ولرو، زیات هم څه نه غواړم، لږ تر لږه ګیډه خو مو مړه وي، له لوږې مړه نه شو. د ده په وینا چې ده یو وخت دولتي مقاماتو ته په دې هکله مراجعه هم کړې ده چې د معیوب په حیث یو څه معاش ورته وټاکل شي، خو خبره یې چا نه ده منلې او په ناهیلۍ کې تر اوسه پورې ژوند تېروي.
روس د پخوانی پوځي چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه په اړه رپورټ واورې د اوریدونکو ستاسو اتلانو نیز خبرونه دراورو. د مشال ریډیو په نننۍ اختلان خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او مشهور پښتون سیاستوال ولی خان ژوند او کار په اړه دریمه برخه اوري. دا پروګرام تاسو زه بشیر ګواښ جوړوم او د هرې پنجشنبې یا زیارت او جمعې په ورځو یې له مشال ریډیو څخه اورېدلی شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نن په دې خبرونه کې د تیر پروګرام لړۍ ته دوام ورکوو. د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولي خان په حق لا نور ډیر څاورو. ولی خان د عبدالغفار خان باچا خان زوی او په یوه سیاسي کورنۍ کې د پیدایش له وجې لا په زلمیتوب کې سیاست پیل کړی و. هغه د هندوستان د ازادۍ له تحریک راواخله بیا د ژوند تر اخره پورې د پښتنو د قام پالنې سیاست کاوه. لیکوال او څېړونکی نورالبشر نوید وایي چې ولی خان ته سیاست له خپل پلار باچا خان څخه په میراث کې پاتې و، نو ځکه پې د هغه د سیاست رنګ غالب و.
تر کومې پورې چې د ولی خان د شخصیت او د هغه د سیاست خبره ده، نو دا د باچا خان ته نږدې و. چونکې دا په دویم پړاو کې و، نو هغه خلکو ورته د باچا خان احترام ولی خان ته ورکړی دی او ولی خان د باچا خان هغه فکر هغه نظر هغه خبره د ولی د بادشاہ خان در مرګه پورې تر دې حد پورې ساتلی و چې په خپل هغه مسلک باندې په خپل نظر باندې په خپل فکر باندې په پښتون نشنلزم باندې او خالص د لر او بر د یو افغان په سیاست باندې لکه ټینګ پاتې شوی دی او هغه عملي ثبوتونه ملګري دي.
اوریدونکو د اتلان په تیر خبرونه کې مو د ولی خان د مبارزو او لاسته راوړنو په اړه واوریدل. دا ځل مو ډیر پام د هغه ناکامیو پر هغه تورونو او دغه څخه پاتې فکر او سیاست ته اړول دي. ډیر لیکوال پر ولی خان تور لګی چې هغه د خپل پلار بچا خان ناغ ارمان سرته ونه رسو چې نوموړی غوخت. تاریخ لیکونکو لیکلي چې هغه د پښتونستان یا د پښتنو لپاره پر یو بل نامه د یو خود مختار سیمې لپاره د مبارزې پر ځای پاکستان شمول سیاست کړي. پر خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ډی ډیگری لرونکي او د ولی خان سره لنزدې پاتې شوی ډاکټر وقار علی شاه چې اوس په جرمني کې په یو پوهنتون کې استاد دی وایي چې پاکستانی سیاست ته ننوتل د ولی خان مجبوري و ځکه چې افغانستان کې د هغه مهال پاچاهانو یې د پښتونستان لپاره د مبارزې پوره ملاتړ ونکړ.
هر چا به ویتی یاره آزاد پښتونستان غواړو آزاد پښتونستان جوړیل ته پښتون یو دیرشم اگست باندې به د پښتونستان ورځ نمانځلې کېده. ورسره ورسره پښتونستان چوکونه دي جلال آباد کې شته پښتونستان واټ هسپتالونه په دې نوم باندې په 1915 کې چې کوم د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دی او بیا په یو اویایم کې چې کوم بیا د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دسمبر کې هغه دواړو جنگونو کې ظاهر شاه د پاکستان واکمنانو ته دا خط راستولې دی لیکلي ورته ورکړي دي چې تاسو د خپل مغربي سرحدونو نه بالکل بیغم اوسئ تکه دا درته زه پوره په ذمہداري سره یم چې دلته بس وکي او ډزم نه کوي او تاسو خپل پوره توجه په مشرقي سرحد ور کوي. ها نو ولی خان بداوي چې یاره دا خلک یا دا بچایان رشته مونږ سره مخلص وي نو په پینځه شپې تم کې او په یو غایم کې خو بهترینه موقع وا چې د پښتونستان مرسته کول شو کړه.
د وقار علی شاه په وینا همدا وجه وا چې ولی خان پاکستان کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو سره لدی چې ډیر قم پرسته پښتانه یې خفه کړ به هم مغه څوکړه چې نوموړی تا په سیاسي توګه سم ښکارېدل.
که تاسو وګورئ د اویایم سره نلګ مخ کې نواله یعنی د نشپېتم اخیری میشتونه هغه د پاکستان په سیاست کې پوره پوره برخه واغشته او نه صرف د پښتونخوا بلکې د بلوچستان د لیډر په حیثیت ام مخامخ رالو. په دې ورځو کې سیاسي اختلافات د هدف پورې ورسېدو چې څه لکه پښتانه مشران دغه نه خپم شو چې په هغه کې عبدالصمد خان چې ګسیمو هغه ورته داوي چې یاره ترې بلوچو سره د ما په سر باندې لکه دغه مکوا لکه مطلب دا چې بلوچستان تک تر د بلوچستان سیاست کې نو نېشنل پارټي مشر به لکه مشرۍ به د پښتنو سره بلوچ نه منل. ولی خان هغه وخت کې چې دا غو څوک نږدې مرګري په سیاست کې د بلوچستان په سیاست کې هغه نواب خیر بخش مریو عطا الله منګلو او بل غوث بخش بزنجو چې لکه رستو تر مودو مودو پورې دا بیا هم د نېشنل پارټۍ غړي پاتې او لکه عطا الله منګل وزیر اعلام شو بیا د نېشنل پارټۍ له خوا غوث بخش بزنجو گورنر مو.
اوریدونکو په 1904 اویا کال کې دغه وخت صوبه سرحد گورنر حیات احمد خان شیرپا او پیوب می چودنه کې وژل شو. دغه مهال د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو یې پړه په عوامي نېشنل ګوند ولی خان واچوله. پر عوامي نېشنل پارټي پابندې ولګیدا او د حیدرآباد ټریبیون لاندې پر ولی خان د مقدمه د چلیدو وروسته سره د نورو پښتنو مشرانو جیل ته ولېګل شو. د ولی خان د جیل پر مهال دغه خزی بیگم نسیم ولی خان د ګوند خورو ورو ملګرو د راټولولو او یو موټی ساتلو کار پر مخبوط چې ورسته ځینې څېړونکي وای چې بیگم نسیم ولی خان په ګوند کې ډیره قوي او خاوند ولی خان یې کمزورې شو. نورالبشر نوید وای
خبر یې دا دغه په سیاستونو کې په پاتو کې په ګوندونو کې دا خبر راځي چې لکه اختلافات دننه سونه یې او څنګه یې او بیا دغه اثرات په پټه باندې څنګه پرېږي یا خلکو ته یو سخکاری دننه بل سی نو دا خو د ټولو پاتو د غیو بیا په پښتنو کې خو بیا د مشرک شری او د خانه او د غریبه او بیا د سطح او د دې خبرې په کې بیا ډیر زیاتی. نو زه به دا وایم چې په هر صورت د ولی خان شخصیت باندې د بیگم نسیم شخصیت څخه مې هغه اثر انداز اومو خو د بیگم نسیم په جوړولو کې د ولی خان چې کومه ډیر لوی کردار دی.
نور البشر نوید زیاتی چې ولی خان او بیگم نسیم ولی خان د یو بل په سیوري کې سیاست په مخ بیو او له یو بل یې ډیر څه زده کړی دي.
سیاست خپل یو شپتر چل غواړي یو ماحول غواړي او بیا د بیگم نسیم د خاندان او د هغې د خپل پلار د کورنۍ بیا د بادشاه خان د کورنۍ بیا د ولی خان د کورنۍ بیا د دې جنواله تر افغانستان پورې د ټولو سیاست مدارانو سره د لویو شخصیتو سره اخمو خلکو سره ناسته د هغې غرول کتلو د هغې نه یو اثر اخیستلو نو دا ټول داسې دي چې لکه دا د هغې دپاره یو پوهنتونو چې د ولی خان کورنۍ د بادشاه خان کورنۍ او اس هم لکه په هغې کې د خپل پلارګنۍ د طرف هم یو سیاسي یو لوی جدوجهد دا په شا پروت دی چې د بادشاه خان سره د هغه پلار او ملګرو او بیا د هغې په هغه ملګرتیا کې دا رشته وشوه او بیا د هغې په رشته کې بیا د ولی خان غوندې شخصیت ته زره چې زه خویم چې که نوکر هم پاتې وو نو هغه به هم یو ښه سیاسي سوچ لره نو دا خو د ژوند ملګری وه ولی خان هغې ته یو سبق ورکړی او بیا هغه سبق د هغې اثرات او د هغې فائدې چې کوم دي نو بیا د پښتون په سیاست باندې را پرېوتی دي او بیا د ولی خان په ذاتي شخصیت باندې تر دې حده پورې دغه دي چې لکه ولی خان بیا په کور کې ناست و خو د هغه پارټي روانه وه د هغه شخصیت هم جوړ و.
د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې سره له کورنۍ او اختلافاتو او پاکستان کې د قوم پالنې سیاست ته ورپېښو ګواښونو او چیلنجونو هم ولی خان د بریلي مشر په توګه پاتې شو.
تر اوسه پورې خو دا شوي دي چې د پښتنو د دې خلاقې صوبې سرحد نوم بدل شوی دی خبر پښتونخوا شوی ده. دوی سیاست پرې کړی وو او هغه سیاست یو ځای ته ورسېده نوم بدل شوی هغه یو پاره بند شو. دومره خبره دا ده چې د پښتنو حقوق د بکو داسې شوی دا خو یو مطلب دا دی یو دایمي او یو پروسه ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر وقار علی شاه هم وای ولی خان ته چې د پښتنو لپاره د کوم سیاست او مبارزې بنیاد ل پلار بچا خان څخه پاتې وو هغه لاقوی کو او په دې ورستیو کې د صوبه سرحد نوم په خیبر پښتونخوا بدلیدل او نورې مثبتې نتیجې ټولو ولیدي.
یاره نن که ولی خان ژوند دی نو زخت به خوشحاله ځکه چې د پښتونخوا په نوم باندې د هغه ډېر سخت خفګانو چېره دا لکه شمال مغربي سرحدي صوبه چې دا سرحدي صوبه لا کوم نوم دی هر وخت به په دې باندې ډېر غټ خفګان اظهار کولو. خپل د پښتنو بچو تعلیم نو لکه څومره پورې هلته دا خپل خلک داسې اخلي خو چې کله وینم چې یاره په کرک کې د خوشحال بابا په نوم باندې د یونیورسټۍ اعلان وشو کله په چار سده کې د باچا خان یونیورسټۍ جوړه شوه نو یقینا چې دا هم د دې پښتنو مشرانو روخونه خدای بخلي دي او دا خلک به خوشحال وي چې د دې نه خبرېږي چې دای چې کوم خوبونه لیدو دای چې کوم ارمانونه وو. ښه بله صوبای خود مختاري او بیا سیاست طرف ته ځي هغې ډېرې مسلې حل شوې نو ظاهره ده چې دای روخونه به په خود خوشحالي.
خو نور البشر نوید وای چې د باچا خان خوب د پښتنو لپاره پراخه واک حاصلول وو چې نه دی پوره شوی.
زه وایم چې سیستم بدلول پښتنو له خپل حقونه ورکول د پښتنو ګټه د هغې خپل وسایل خپل کور ته راوړل د هغې اختیار پې لرل یا داسې نور ډېرې قامي خود مختارې ملي خود مختارې دا ټول داسې سیزونه دي داسې خبرې دي چې لکه دا پښتنې اوس هم تشنګي محسوسوي پښتانه اوس هم د هغې په تش لاس باندې دي پښتانه تا اوسم چې کوم دی نو شنه باغونه دي خو لکه هغې حاصل ورته نه شو کوم دپاره چې هغې له نومه جدوجهد کړی دی د خلکو سوچ بدلول خلکو له هغه سوچ له ګټه وړل په خپل پیداوار او په خپلو وسایلو باندې خپله قبضه کول او دغه ګټې کور ته راوړل چې کوم دی دا لویه فایده ده چې کامي شناخت یوازې دې ته نه وي چې خیبر پښتونخوا زمونږ نوم شو او خیبر پختونخوا سره هغه وسایل نشته کم چې د خیبر پختونخوا د ټولو پښتنو په ګټه باندې، نو دې ته خو مطلب دی بدلون نه وي. او د موجوده نوي سیاست تر مخه چې خصوص کوته بدلون وي، نو هغه خو د سیاسي ژبه باندې ورته ویلی شي، او بدلون دغه نه شي. لکه پخوا به لکه په اخبار کې د پښتنو مشرانو لکه ډېره بېزتي کېده، توهین مې کېده، اوس غټ غټ پوسټرې چې کمی نه د پنجاب اخبارونه مور ورکوي، میډیا مور ورکوي. نو که دې ته څوک بدلون وي، نو دا د شخصیت لپاره بدلون نه، د کام لپاره بدلون خو نه شو.
د مشال لړیو د اتلان خبرونه ورودونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د کرخې پغاړه